اثر گزار اوس
هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
د روسي طالبانو د مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دي ولی هیڅ عملي اقدام نه رسېدلی نه کیږي.
د ناکامورا پنځم تلینا ورته د عدالت غوښتنه شنن کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې فشاکړې او قاتلانې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پرزوینه ډالۍ کړي.
په کور کې دوه انزورونه ټینګکړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم موندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په غیر باندې ډاکر
او دا پاین محل کې زموږ افغان سیاسيون او حکومتونو ته داشي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې سره کوم کار وکړي چې هغه لونه نه شرط زما په نظر هغه اخلاص یې ناکامورا درلو دی.
اوس هم کچرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت داول لري نو داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو لپاره ووژه.
او په برلین کې د افغان جلاوطن خبریالانو سمپوزیم دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د بامسؤلیته خبریالۍ لپاره د اخلاقی کوډونو په عملی کولو ټینګار کړی دی.
ستان څنګه موږ اطلاع رسانی وکړو او دقیق اطلاع خبره کړو په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کوي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان د
او استونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي خبريالانو د کار وړاندې دا باید نړیوال ته ورسول شي.
بیا هم ستوري مشه دا چې خارجي د طالبانو زعیم مولا هبت الله خونزاده د انجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د انجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګیري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بل اخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیوال وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې ده چې د دغه سي بي قانون وضعیت دوام ناممکن کی او زه فکر کوم چې بل اخره به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړای نه وي ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر راغلې پرېکړه کورني بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پرېکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پرېکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوې بندیز پریکړې لپاره ولي، بلکې له مولوي کبیر خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملاهبۃ الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول هغلته دا نظام دوام وکړی شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي د منلو وړ نه دی، باید ښځو ته نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلی دي او ډیر ضرب په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله په خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې یې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم و تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري د خصوصا د تعلیم و تربیې په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې که مونږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولس مشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغو افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزی، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف حتی دی انسانیت زبولم، او دا افغانستان تورتم طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او په هیڅ کتاب کې دا سینه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کیږي یا عمدن کیږي یا وجه دی ناپوهی او جهالت ده. او زه امیدوارم چې په افغانستان کې بدلون راشي او دغه فرمانونه مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دی افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان د اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پریکړو ځان نه جبرانیدونکي بلل، او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو مولوی عبدالصبور عباسي، مفتی عبدالولي، همداراز دینی داعیانو هم د طالبانو د وروستۍ پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم د اسلامي امارات نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتی ته ووایې، یو میاشته ووایې، دو میاشته ووایې، شپږ میاشته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا د دعوه کوي دا فرض العین ده، فرض الکفایه ده، چې په هر چوکاټ کې واچي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره ونه یې د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلین په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هېر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي، او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای، پخوانی واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی، او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ، او تبا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستاني کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه، او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي، او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي، په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود، او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و، خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی، او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري، او ډېر کم امکانات هم ولري، د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول، او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادې راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده، او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بله غاړه بیا په جرمنی کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعالو افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم را بللی او چې څنګه کولی شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. دې سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالې ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانانو افغانستان دے سہنینا نور انٹرنیشنل میڈیا فوکس
آیدیایی که ما شروع کردیم پیش نره و فکر میکنم یک بحث سپوسی که رسانه ها یعنی در تبعید میتونه مفید باشه به نظر ما هم متحد بودنشان است و اینکه حداقل یکی از این ارگانایزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همگی باشه که در جای بین المللی یا معتبرتر یک عضویت و یا هم یک نمایی داشته باشه که همو خبرها اینا رو برسونه تا اینکه موضوع تغییر شه و رسانه های اسوسیشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هم که هست یک حمایت از یک دیگر داشته باشه که بتونن پیشرفت کنن.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو او معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته به وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبعید کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې لکه افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د هغه ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمیږي. هغې نه وروسته به د ټولو اکزایل رسنیو سره جلسات تنظیمیږي او یو کوډ آف ایتکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کیږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي، د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي، په بهارو ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې هنوز هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه یې دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپل تجربه څخه دوی وایي او دوی بل سره شریکوي او همدارنګ نړیوال په دوه باندې خبرې دي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمیر فعال دي اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګ هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر، په حیث د یو انسان، د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي، هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي، متاسفانه البته په دې معنا چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسیدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه کله هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي، خصوصا لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولای سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري، او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. د اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په بلک لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده سوی نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. د په داسې حال کې چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او اوس هم د کورمې پاړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتی وشوي او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لویې جرګې یو وار خپل سوله ییزه قافله استولې و چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی، او دوی ټینګار کوي چې پاکستانی ریاست د پاړشینار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له چارو اګه سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوی او د سیسو باندې پوه شوی دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بلې د وینو تګي کړی دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راس څنګه ورونه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناستي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کور مې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وا او سرچینه یې کومه ځای ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور مې پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمن په هر د هرې غمیزې شاته د پاکستان ریاست وی د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وی. د کورمه د اوسنۍ پیخه چې کومه ده د دینه محکم پیخه شوې دي. خو د اوسنۍ پیخه خو چې کلا پی ټی ایم کمی جرګه وکړه کارمی جرګې د غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي نو بیا ډرامې شروع شوې د تراګرې په بنو کې مشوله په ډرس مل خان کې مشوله په وزیرستان کې مشوله دا د دوی د تراګر نور هیڅ نه دی د دوی د لاس لوړ دی چې کله مرته وي نو دا سنسوکي نو کورمې والا د چې کومه ده د دشیاګانو یو کافلا وا چې دا د سکیورټی په نگرانی کې بتلا او دوی ته ویلی شو دوی ورته چې مونږ د چهارشنبه په ورځ دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې او د زیارت په ورځ اندازو کې چې قافله ته مخکم سکیورټی والا دی فوجان دی رستو دی او بیا په لاره کې حمله پی وشي تقریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي په گاډو گاډو کې وشتل شي د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی خو نه د سکیورټی کسان یو کس زخمی کیږي نه دوی یو ډس کوي نه هغه سړی اولی نه هغه سړی ویني نه هغه خلک ویني دا څنګه ډراما وا بیا چې دا لاړل دا د پړې چې دا خپل کلی ته د شیګانو کلی ته لاړل نو د هغه سره نږدې چې کم د سونیانو کلی دا بیګند نو هغه په بدل کې واپس کل را پاسي نو د دغه شیګانو د کلیو د بیګن په منځ کې درې چک پوسټونه دي درې وړه خالی دي نو چې درې وړه خالی دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا بیا غنه بد هغه ور پرې دا چې هغه راشي په دې قرباني ګډوري شي چې بیا وختنه وکړي چې فور د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنوي آیا د کورمی او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي دا زه اوس د شیا جلوس چې کم دی زما په پانه باندې شریک شوم دی هغه مې چې د شتګردي اس کې پی چور دی یالان کې مخکې بدوی داسې نه و نو دا احساس یات دی خو التا هغه مې زه دومره غټه وشي او ورته پېښې داسې کی چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانا او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی نو هغه هم داسې پاتې شي نو ابلم بیا لیونی شي نو بیا یعنی ادانه مونږ شوی دا کچرته دې ته وکړې چې یار دا خو د خلکو چې مان نه کړی نو وای چې رښتیا او رسی اسی ترغه پر دروغو کلی لوټ کړی نو په کور مګه دالو بکی
نو کراته وای چې دا موضوع وس حل لري ساس لرزر
ګورځې په دې جهان کې داسې مسله نشته چې حل نه حل فرواتیش حل کله راوځي چې کله په دې کې د پردی مداخله بند شي چې د بل چا لاسونه بند شي په کومه کې خو امریکا لاس نه وایي په کومه کې خو هندستان په نشته کنه په کومه کې خو اسرائیل هم نه درغلي په کومه کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودي دی یعنی د هغه اثر دی فرقای او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دی چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي یا د دې د وجنات چې ما سکونو بسي چې خلک وي چې شیاو وي چې نه فوج نه اوسي سنی مو وي چې نه فوج نه اوسي نو دا د خیره پر افکارې
دا راته وي چې فکر کوي کورمه کې خلک دې ته حاضر شي دي چې په یو اکثر وي چې پوز دې لکورمه نه اوسي
زما خیال د چرس په کار د چرس د لیوی خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اوریدلې د اوس پوره تحقیق منه ده کړې چې په هغه کې یو فریق ویلو چې نه دی وسی نو کدا سی ویل شي وی چې کدا سی ویل شي وی نو فوج خو مقصد خپل پوره شو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دان چې وخت مراکه درنو لیدونکو په همدې سره د نن و مبرزم رانغړم خو هر ونه د پیخو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ لپاره نو تپونه ل خپل صحیح چنواري سره خپل و مبرز ماهر وي
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده